ویش زه صفی الله ستان ایگزایمو د ازادي راډیو دغه پروگرام ته راغلاستم پیل په خبرونو کو د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت پرونو ویل 1028 افغان کډوال له پاکستان څخه بیرته خپل واته راستان شول. د وزارت په یو خبر پانه کې ویل په دې کسانو کې 1015 سنه خپل خوخه راستنه شوی خو دیار لس نور د پاکستان له محبسونو خوشی شوی او افغانستان ته ډیپورت شوی. له راستنه شو کسانو سره د ملګرو ملتونو د مهاجرت نړیوال سازمان IOM د ضروری شیانو مرسته کړې ده. د طالبانو د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي د چهارشنبې پر ورځ له ایران څخه 2509 افغان کډوال خپل هیواد ته راغلل. په متحده عربي اماراتو کې د الجتور سوداګری ګروپ رئیس خلف احمد الجتور وایي پرون سهار یې له څو تنو افغان محصلانو سره چې دوبۍ ته رسېدلې وې ولیدل. الجتور پر ټویټر یا ایکس شبکه تېر ماښام ولیکل دا نجلۍ هغه محصلانې دي چې ده ورته د دوبۍ د پوهنتون په همکارۍ د زده کړو سکالرشپ یا بورسونه برابر کړي دي. د متحده عربي اماراتو دا سوداګر وایي دغو افغان محصلانو ته یې هرکلی ووایي او هیله یې څرګنده کړه چې ژر نورې افغان محصلانې هم په دوبۍ کې وویني. الجتور د چهارشنبې پر ورځ ویلي وو طالبانو متحده عربي اماراتو ته د لسګونو افغان نجونو محصلانو د سفر مخه نیولې او د په دې کار خوشینه ده. د پاکستان د اسلام آباد تروریستي ضد محکمې د پښتون ژغورنې غورزنګ دوه مخکښ فعالان علي وزیر او ایمان مزاري محبس ته ولېږل. د پاکستان د ملي جرګې غړی علي وزیر او حقوق پوه ایمان مزاري چې درې ورځې د پولیسو په توقیف کې ول پرون د اسلام آباد د ترهګرۍ ضد محکمې ته وړاندې شول. پاکستاني رسنیو پرون راپور ورکړ چې په دغه هېواد کې د حیاتي ناروغیو د درملو بیه څه باندې 15% لوړه شوې. د پاکستان د درملو د تنظیم ادارې ویلي حکومت د سرطان په شمول د حیاتي ناروغیو د بیې لوړېدا تصویب کړې. پر سرطان سربېره د وینې د لوړ فشار، تبې، ساتنګۍ او نورو ناروغیو درمل هم په غلیس کې شامل دي چې بیې 15% لوړ شوې. او د پاکستان د کرکټ ملي لوبډلې پرون په سریلانکا کې د افغانستان ملي لوبډلې ته په یو وکټ او یو رنز ماته ورکړه. د دې سیالۍ چې دوه ټیمونه د لوبډلې دوامه مسابقه وه په چې افغانستان وګټله او غوره یې وبلله چې لومړی بیټنګ وکړي. افغان لوبغاړو د رحمان الله ګوربز او ابراهیم زدران د ښه بیټنګ په مټ د 15 لوبغاړو له سوځېدو وروسته سیالۍ لوبډلې ته 301 منډې هدف وټاکه. خو پاکستاني لوبغاړو په داسې حال کې چې 9 لوبغاړي سوځېدلي وو او دوه توپونه ورته پاتې وو هدف پوره کړ. د افغانستان لپاره په دې لوبه کې رحمان الله ګوربز 151 منډې وکړې. لاند خبرونه مو واوریدل. تفصیلی د ازادي راډیو په ویبپاڼې ازادي راډیو ډاټ کام کې لوستلی شئ.
اساسي او بشري حقوق درن دوستانو سلامونه مې ومني. د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې ته خرغلی. په سیاسي بحثونو کې یو د بل شخصیت ته درناوی څومره اړین دی او کچیرې په بحثونو کې یو بل ته درناوی ونه شي او د اشخاصو دغه حق تر پښو لاندې شي کومې بدې پایلې لري؟ نن په همدې اکله خبرې کوو. له موږ سره میلمه دی د حقوقي چارو څیړونکی سبحان الله مصبا. مصبا صاحب ستړي مشي، په خیر راغلی. په پیل کې درته وایه چې په باس کې د ملي مسایلو په ځای د شخصي مسایلو مطرح کول او یو بل ته درناوی نه کول کومې بدې پایلې لري؟
تاسو اوریدونکو ته سلام نمې کېلي. ګوري، د هر بحث ځانته یو هدف لري. اساس د دې بحثونو هغه د ازادي د بیان د حق نه استفاده ده. بیان ازادي کې تعریف داده چې هر څوک کولی شي د خپل د زړه خبره یا اظهار د نظر په ویلو باندې، په نوشته او تصویري او یا هر ممکن لارې نه اظهار کړي. خو دا په دې معنا نه ده چې د خلکو ته ضرر ورسوي. مونږ په افغانستان کې یو ستونزه په حقوقي لحاظ دا لرو چې د بیان د ازادي د محدودیت لپاره چې ډېر زیات قوانین نه لرو. یو سلسله اصول شته دي چې په هغه کې عمده اصل د انسان یو کرامت ده او حیثیت ده. دا د جزا په کود کې جزایی موارد لري چې انسان مثلا شخصي حریم ته د مداخله پترات کې جزایی موارد لري. اساسي قانون کې هم بحث د کرامت او د حیثیت د انسان مطرح شوی ده او په خپل اخلاقا هم دغه بحثونو کې باید د موارد مراعات شي. په خوشنۍ سره چې د خلکو د دې لپاره چې خلک پوه نه لري له قوانینو او د دې تر څنګ عقدایي برخورد کوي، تبعیض ده د خلکو ترمنځ او د قدرت په سر د ویش لپاره او د قدرت ته رسیدو لپاره د دې لپاره چې قدرت ته ورسېږي له هیڅ لارې نه دریغ نه کوي. نو په همدې اساس باندې له دغه بیان د ازادۍ د حق نه ناوړه استفاده کیږي، معمولا د حد کې حرمت رامنځته کیږي، بې احترامي رامنځته کیږي، پرته له دې چې اشخاصو ته په نظر کې ونیول شي. دا موارد د حیثیتي موارد دومره حده پورې جدي دي چې که چېرته حتی یو څوک چې نیول کیږي په یو جرم باندې متهم کیږي، تر څو چې د محکمې حکم نه وي د هغه تصویر حق څوک نه لري چې تصویر یې نشر کړي ورته. بل مسله دا ده چې هر څه چې کیږي که د یو چا شخصي حریم ته یا حتی نوم یې مثلا نشر کیږي، هغه باید د محکمې په حکم کې اوسي. نو دا چې اشخاص په بحثونو کې راځي او په مستقیمه توګه په یو چا باندې تور لګوي، هغه هم په داسې یو بېرته پاتې ټولنې او سنتي ټولنې کې لکه افغانستان چې په یو عادي هغه بحث باندې د هغه سړي حیثیت سوال لاندې راځي، بې اعتباره کیږي، په ټولنې کې یو منفور شخصیت جوړېږي، دا یعنی هم له حقوقي لحاظ نه ستونزې لري، منع دي او داسې کسان باید تر تعقیب لاندې راشي، او هم د اخلاقي لحاظ نه دا یو غلط کار ده او په خواشنۍ سره چې دا په یو فرهنګ تبدیل شوی ده او د دې د مخې نیوی لپاره کوم اقدامات نه دي شوي، دغسې ستونزې راولاړوي.
بله، کله په ډېر یو ملي موضوع باندې بحث روان وي، دفتا یو شخصي مسله مطرح کیږي، دغه موضوع اوریدونکي په عامه خبره څومره سردرګمه کوي؟
مهمه مسله ده. ګوري، اول خو یو څوک چې یو خبره کوي هغه حتمی مخاطبین لري، او دغه خبره که ښه که خراب وي د خپل تاثیر اچوي. که خبره مثبته وي اذهان د عامه مثبته خواته ځي، که منفي. نو دلته اول خو لازمه ده یو څوک چې په یو موضوع کې معلومات نه لري، خصوصا په یو اختصاصي مواردو کې، نو لازمه نه ده بیا هم چې هغه موارد چې هغه کې ملي منافع نغښتي اوسي او حساسیت برانګیزه اوسي، ستونزې راولاړي، ډېر له احتیاط نه باید کار واخیستل شي. ځکه د همدغو په اصطلاح د ځینو سیاسي مبصرینو یا کارپوهانو نظریات دي چې عام وګړي ترې الهام اخلي او هغوی د خپل ورځني ژوند کې ترې استفاده کوي. نو که یو څوک ناوړه معلومات، مغرضه او جانبدارانه معلومات خپروي، دې شي ته باید متوجه اوسي چې دغه مسؤلیت لري، ځکه په سلهاو زرو ممکن ځینې رسنۍ اوریدونکي او لیدونکي ولري، او دغومره کسان چې دغه برنامې ویني، نو طبعا د دې ټولو په اذهانو باندې تاثیر کوي. او یو علت چې په افغانستان کې د تفرقي مسله ډېره جدي شوله، یو علت همدغه سیاسي مبصرین دي چې د قدرت کې د پاتې کېدو لپاره تر ټولو عمده وسیله همدغه بله چې سمتي او مذهبي توپیر پر بنسټ ځان ته وسله جوړه کړي، او د دې وسلې په واسطه باندې دوی په قدرت پاتې شي، خو په مقابل کې اقوامو ترمنځ اختلافات رامنځته کړي دي، او دا عمیق شوي په خواشنۍ سره باید ووایو. او همدغه رقم سره دا لړۍ اوس هم روانه ده، له دې استفاده کیږي.
بله، تاسو مخکې ډېرې ښې خبرې ته اشاره وکړه، هغه دا وه چې مونږ ډېر شمېر داسې اورېدونکي لرو چې کله د میډیا له لارې دوی هر څه اوري، نو هماغه مني. هر سیاسي کس چې راځي دلته په سیاست کې خبرې کوي، په ملي موضوعاتو باندې بحث کوي، نو دوی غوږ ورته نیسي، دوی فکر کوي چې هماغه سمه ده. کله که په داسې بحثونو کې بحث غلطې خواته ځي چې هغه هېڅ حقیقت نه لري، یا هم بېرته خپلې موضوع ته راځو، د یو شخص سپکاوی کېږي، آیا دا خبر دا موضوع بېرته ترمیمولی سي، بېرته جبران کولی سي؟
نه، دا نه جبرانېږي، ځکه خبرې چې اورې له خولې ووتلې هغه نو بیا بېرته د هغه جبران به ډېر زیات ستونزمن وي. خو یو خبر ده چې مونږ دغه فرهنګ د مخنیوي فرهنګ تر اوسه پورې هم په خواشنۍ سره وایي چې نشته ده. یعنې دلته لارې شته چې موارد کنترول شي. یو خو هغه چې د خلکو شخصي حریم باندې تجاوز کېږي د همدغسې خبرو پر بنسټ باندې، هغه حق لري چې اقامه د دعوا وکړي، بیا یو مشخص شخص په مقابل بلکې مثلا محکمې ته د عادي د حیثیت تر عنوان لاندې وړاندې شي، ځکه معنوي ارزښت شونه تر پښو لاندې شوي دي. د دې تر څنګ خپله رسنۍ باید د کوالټي کنټرول یا د کیفیت کنټرول په هکله ارزونه وکړي، او هغه کسان چې هغه سویه یې ټیټه ده، بیا هم ډېر مغرضانه بحثونه کوي، هغوی باید کنټرول شي. او له بلې خوا نه عامو وګړو ته هم یو شی لازمه ده چې خصوصا که تخنیکي موارد وي، مثلا حقوقي بحث وي یا دې ته ورته، لازمه نه ده چې یوازې هغه څه چې یو څوک وایي په هغه باور وکړي، بلکې منبع ته باید هم مراجعه وکړي او یو څه د خپل له فکر نه کار واخلي. په خوشنۍ سره چې دغه ستونزه شته ده که یو سیاسي د یو قوم مشر راجیږي یو بحث کوي، د هغه کوم پیروان چې دي پرته له دې چې لږ څه اول فکر وکړي چې آیا دغه منافع ملي منافع په دې کې دي او یا هم منبع ته مراجعه وکړي. نن سبا خو ډېر څه په ګوګل کې حلیږي چې یوازې انټرنیټ او ګوګل ته مراجعه وکړي، د ډېرو خبرو سوالونه پیدا کوي. نو پرته له دې چې دغسې تحلیل کوي په همدغه مواردو همدغه اوري په همدې باور کوي او دا موږ ته یعنې ډېره غټه ستونزې راولاړې کړې وي اوس هم دي او دا یعنې دا ستونزې په دې حد کې شوي دي چې حتی په انفرادي توګه ستونزې رامنځته کړي. مګر یو تحلیل باید وسي، حداقل فرصت باید کم ورکړل شي ورته دسې کسانو ته که نور څه محدودیت په بل رقم نه شي راوستلی، په اسانه دې نه راغواړي ودې ګرځي نورو تکړهو کسانو پسې. یو غږ زه په هغو افغانانو کومه شي یو څه پوهه لري او هغوی نه راځي رسنیو ته، هغوی مسؤلیت لري د دې وطنوالو په مقابل کې. دوی باید راشي په رسنیو کې تخصصي او بېطرفه او په ملي منافعو استواره بحثونه وکړي. یو خو د دغو دوکاندارانو سیاسي دوکاندارانو فرصت ورته ورکم شي او له بل خوا نه عامه اذهان په داسې رقم سره تنویر شي چې هغه په اتومات توګه دغه فرهنګ د ملي منافعو را تقویه شي او خلک یو څه زده کړي او په ژوند کې تغییر راشي، خصوصا د بې اتفاقۍ مخه ونیول شي.
مصباح صاحب، تاسو ویل چې یو شمېر کسان چې پوهه لري او هغه دوی د دې وړتیا لري چې هغه راشي په سیاسي بحث کې ګډون وکړي او اوریدونکو ته یو څه وړاندې کړي، خو دوی بدبختانه ډډه کوي له خبرو نه. څه فکر کوئ ولې دوی نه غواړي راشي؟ سره له دې دوی ښه پوهه لري او په دې پوهېږي چې موږ یو څه نورو هېوادوالو ته انتقالولی سو، دا ولې له ځان سره خلاصاتي؟
ګوره، دغه وګړي د دې وطن او د وطنوالو د هېوادوالو په مقابل کې یو سلسله مسؤلیتونه لري. صحیح ده چې هغه مسؤلیتونه به نوشته شوي نه وي په قانون کې، به نه وي راغلي، مګر په عمومي کچه باندې دا هغه موارد دي چې خصوصا یو چا چې یو څو کلمې زده وي په یو بخش کې تخصص لري دا مسؤلیت لري. هغه هم په داسې یو هېواد کې چې د 15-40 کلونو را په دې خوا ناخوالې او جنګونه او کړکیچونه په هر سطحه کې ستونزې رامنځته کړي، د دوی ډډه کول یعنی زه خو په یقین دا وایم چې د دوی غاره به په هغې دنیا هم بنده وي، د خدای پاک په نسبه هم دوی مسؤول اوسي او په دې دنیا کې د خلکو په مقابل کې مسؤول دي. دوی داسې فکر کوي چې ګویا که موږ نه را وړاندې کوو یا ډارېږي نه غواړي چې مثلا د خپل چهرې را وباسي رسنیو ته، چې دا یو سمه خبره نه ده، هېڅ د ډار موضوع نه ده، بېطرفه بحث وکړه، هېڅکله له تا سره ستونزې رامنځته کېږي. پرته له هغې دوی مسؤول دي د وطن او د وطنوالو په ارتباط باندې. دوی دی راوزی په رسنیو کې، په فیسبوکونو کې د خپل لیکنې وکړي، په لایف دی راشي، ټیک ټاک نور دی ته ورته. موږ ټیک ټاک په داسې یو غلط مسیر باندې اکثرا موږ د ځوانان روان دي چې هغه واقعا موږ د فرهنګ او د ارزښتونو سره په ټکر کې دي. نو داسې کسان راوزی چې د خلکو اذهان تغییر وکړي او مخ ته ولاړ شي. دوی مسؤول دي په هر حالت کې. که دوی وایي چې دوی په کورو کې پاتې کیږي، اول خو د دوی د علم نه هیڅ برکت او علم هغه چې بل شاته انتقال شي د دغه خیر نه دوی محروم دي. او بل خوانه ټولنه له هرې خوانه ډیر غټ ناخوال سره مخامخ ده او یو عمده دلیل همدغه ده چې اذهان تنویر شي او پوهه زیاته شي. کله چې پوهه زیات شي فرهنګ لوړ کیږي. موږ ډیر ستونزې به په همغه په بنسټ باندې حلوو. نو متخصصین، پوهان، ماستران، لیسانسان، ډاکتران چې شتون لري او دوی نه غواړي چې بېرته په رسنیو کې ونډه واخلي، دوی مسؤول دي او هیله مو دا ده ترینه چې په هر حالت کې دوی د خپل واقعي عنوان باندې استفاده وکړي تر څو خلک ترې مستفید شي.
بله، مس باسه به تاسو خبر نمو دا نتیجه واخیستله کوم کسان چې پوه لري او د خبرو وایتیا لري کله چې نه غږیږي نو دوی په لوی لاس میدان هغو کسو ته پرېږدي چې هغه دوی نه پوهېږي یا هم په ټولنه کې داسې یو خبرې خپروي چې هغه هر وګړي ته د اندېښنې وړ ګرځي. ډېره مننه. اوس راځو دې ته چې په تېره بیا په تېرو وختونو کې کله به چې په تلویزیون کې بحثونه کېدل یا راډیوي بحثونه، حتی خبر به تر دې حده پورې رسېدله چې د کوم کسان به چې راغوښتل شوي وو په یو ملي موضوع به یې بحث کوو، دوی به سره وهلې یو بل په یو بل باندې به یې وار کوه. څه یې اورېدونکو ته انتقالول، څه یې لیدونکو ته انتقالول، آیا په دې سره ستا یو بحث ته ځې بیا پورته کېږي ورکوې، دا یو شجاعت ده او که ته خلکو ته وحشت خپرې.
دا خو د ټیټ فرهنګ کې ګرچې دا مسله یوازې افغانستان کې نه ده، په ځینو نورو هېوادونو کې هم دا مسله تکرار شوي دي، ولې هر چېرته چې شوي دي دا غلطه خبره ده. وار، خشونت او داسې تهدید کول اول خو پخپله د هغه سړي هغه شخصي هغه تربیه او اخلاق او کاملا تر سوال لاندې راځي. خو په خواشنۍ سره چې په بنګه داسې موارد شهیدان ولو ګورې، وار له جرمي لحاظه جرم ده کنه، تجاوز کې هغه هم په داسې مشهوده جرم چې په ټول خلک یې په ژوندۍ بڼه ویني. نو د داسې خلکو په هغو اختصاصي ځینې قضیې وې چې موږ یې شاهدان ولو چې په تلویزیون کې په ژوندۍ بڼه باندې یو راجیک شو په بلې وار وکړه. د دغسې کسانو په مقابل کې لوی څارنوالي په هغه وخت کې مسؤول اوله پولیس مسؤول وله چې دوی باید په هر حالت کې تر عدلي تعقیب باندې راوستي ول. مګر دا خبر نه وله، یعنی دا یو ډېر غلط فرهنګ ده. بس چې شو انسان تخلیه پاک منطق ورکړی ده او فقط هغه شي ته چې تابع ده هغه استدلال ده او دلیل ده او قانون ده او حقوق دي، پرته له هغې نه نو وار خو مناسبه لار نه ده. نو معمولا هغه کسانو د وار نه استفاده کړې چې هغوی بېرته نفوذ درلوده د چا په زور نه رسېده، که نه جنګ سالاره وو یا قدرت سالاره وو یا مثلا د یو حزب و ډلې ټپلې پورې اړه درلودله. دا یو غلط فرهنګ ده سره له دې چې اخلاقي ستونزې لري په حقوقي لحاظ باندې
بله. مصباح صاحب که تاسو په خپلو خبرو کې اشاره وکړه، خو بیا هم که په واضح ټکو کې اوریدونکو ته دا وویل چې کله یو څوک ځي یو سیاسي بحث کې کینی یو ملي موضوع هلته مطرح کیږي، کوم ټکي ډېر زیات مهم دي چې په پام کې ونیسي؟
دا ډېر مهمه مسله ده. مونږ او تاسو ملي مواردو کې خوشنۍ سره چې هغه باید مونږ لپاره باید سری کرښې واوسي، نه یوازې دا چې رسنۍ باید په هغې کې جدي هغه وکړي. اول خو باید کاش چې دغه ملي منافع په قوانینو کې تعریف شوي وله او مشخص شوي وله، خو دا به لږ څه ستونزمن کار واوسي. اما اول خو اشخاصو ته لازمه ده، یعنی مونږ په دې مواردو کې ستونزې لرو چې هغه مهمه مهم ارزښونه دي. په دې کې ځینې خلک داسې نظریات ورکوي مخالفتونه ښیي او دي عما او ګټو پورې مربوطه. نو اول خو دوی لپاره غلطه مفکوره ده، او بل دا باید یو اصل په توګه اوریدونکي ته، یعنی یو اوریدونکی که په یو رسنیو کې یو بحث ویني چې هغه په ملي منافعو سره په ټکر کې، هیڅ لازمه نه ده چې تعقیب کې باید وای نه وري، لازمه نه ده چې وخت دی خپل ځای کې، ځکه ذهنیت منفي خواته بیایي. یعنی تحلیل لازمه ده، کوالیټي چک باید وشي، صحیح ده چې بیان ازادي ده، هر څوک حق لري، خو لازمه نه ده چې یو څوک چې ښه پوهېږي چې په متواتره توګه په ملي منافعو سره په ټکر کې بحث کوي، دې لپاره چې مشهوره شي مسیر ته چې ټولنه په دغه مواردو باندې ورخوازوي، هغه یې ډېر مهمه ده چې په اوږد مهال کې لکه مونږ چې ولیدې جمهوریت نسکورېدلې، له یو اړخه یې دلیل همدغه و چې همدغسې نااهله سیاسینو په متواتره توګه بحثونه وکړل، نظام یې ضعیفه که ضعیفه که بالاخره کمې مرحلې ته ورسېده. نو لازمه ده چې په دې مسایلو کې په خپل اشخاص ډډه وکړي، ځکه مونږ په یو افغانستان باندې راټولېدی شو په اتفاق او اتحاد سره. له بلې خوا نه مثلا حاکمه ډله ګرچې اوس خو به مونږ په وطن کې د یو مشروعیت له بحران سره مخامخ یو، د قانون په واسطه باندې مخه ونیول شي، بیا بېرته اوریدونکي تر څو دغه فرهنګ په خپله راټیټ شي، ملي منافع په ضد باندې چې کوم موارد پکې راځي فرصت ورکړل شي خو خلکو ته، او راشي په دې مسایلو باندې بحث وکړي. او تر ټولو مهمه مسله دا ده چې لکه تاسو چې دغسې برنامو باندې دا بحثونه وکړل، رسنۍ په دغه مواردو باندې بحث وکړي چې متوجه شي دې مسایلو ته، ټول هم عام وګړي هم سیاسي، ځکه چې دا په اوږد مهال کې ډېر زیات ستونزې راولاړی دي مونږ تاسو وطن ته. او یو علت د دغومره بحرانونو چې په سیاسي او اقتصادي او بحران کې مخامخ یو، همدغه د بیان له ازادۍ نه ناوړه استفاده ده چې مونږ دغه حالت ته رسولي یو.
بله مصباح صاحب، آخره پوښتنه به داسې مطرح کړم چې یو خو دا بس و چې سیاسون راځي تبصره کوي، هغه کومه تبصره چې حقیقت ده واقعیت، البته یو شمېر سیاسون ټول نه ښیي، کوم څه چې حقیقت دي هغه اوریدونکو ته نه وړاندې کوي. هر څوک خپل اهداف مخکې بیایي، د خپلې ګټې لپاره خبره کوي. په دې موږ خبرې وکړې. بله موضوع اوسنی نظام دی چې په افغانستان کې اصلا اجازه چاته نه ورکوي چې دوی راشي هغه حقیقت بس وکړي، سیاسي بس وکړي، ملي بس وکړي. د دې زیان هم په آخر کې راته روښانه کوي.
شته نظام خو ډېرې ستونزې لري، دوی که هر څه راوستي دي مسکنه دي، یا عامو خلکو ته به ممکن د دې لپاره د قبول وړ وسي چې پخوا به مثلا په امنیتي لحاظ باندې ډېر زیات امنیت خراب و، چې هغه معاملې ډېر هم دوی وله. مهمه مسله دا ده چې شته نظام اساسي قانون نه لري چې په هغې کې تضمینونه رامنځته شي او دا ټول موارد هغه شي په نظر کې ونیول شي. خو همدا ستونزې ځای کې به مشخصه پدې شي بحث وکړو د بیان د ازادي د حق د محدودیت یا په ځینو مواردو کې د محرومیت د بیان اطلاعاتو ته یا معلوماتو ته د لاسرسۍ د حق نه د محرومیت موضوع ده چې شته نظام واقعا هغه څوک چې په افغانستان کې دي په هغه رقم سره چې بیا څوک واقعا د یو نیوکې تر عنوان لاندې بحث وکړي فکر کوم ډېر محدوده کسان دي هغه واقعا با جرأته کسان دي چې په دې مسایلو بحث کوي نور اکثره خلک ډډه کوي له دې مواردو نه شته نظام تر څو چې تضمینونه رامنځته نه کړي چې تضمین په دې معنا چې د یو سیستم پر بنسټ باندې هر شی باندې چې د نهادونو پر بنسټ د اشخاصو په بنسټ نه اوسي هدف مل تضمینونو نه ده نهادونو نه مې د تریګونو د قواو مسله ده چې هغه ته باندې قانون په واسطه رامنځته کیږي تر څو چې هغه نشي نو دغه شفاهي ضمانتونه هم ځای نه نیسي ځکه یو مشر کراجیږي یو حبوم چې کراجیږي دغه په صد خبره کې یعنی د یو شخص خبره دلته قانون حیثیت لري په داسې حال کې چې دا ټول باید یو اساسي قانون شي او د قانون پر بنسټ باندې خپل کار مختبوزي نو دوی ډیر زیات ضرر په ټولو اړخونو کې افغانستان ته ورسوه هغه کم لاسته راوړنې چې موږ په داشلو کلونو کې خصوصا د بیان د ازادۍ په ډګر کې درلودلې هغه ډېرې سختې متضرره کړلې واقعا خلک ډارېږي او ځکه د خلکو حقوق دي چې د بیان د ازادۍ د حق نه په استفادې باندې خلاصي نشي بحث ونه کړي دا حقوق دي بالاخره د نظام د ازمهلال عامل کېدای شي بیان ازادۍ ته باید دوی په هر حالت کې فرصت ورکړي خو هغه رقم سره چې اوس روان دي دا صحیح نه ده دلته باید په ټوله کې لاره د حل اندغه ده چې دوی اساسي قانون جوړ کړي په معیارونو برابر او فرصت ټول ته برابر کړي ځکه بیا بقا د نظام بیا د خلکو د پرمختګ او د دې شیانو امکانات شته ده
ډېره زیاته مننه مس بس تاسو باندې سلامات اوسئ
له تاسو نه مننه سلامات
قدر من دوستانو دا ودی اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې په سیاسي باسنو کې یو د بل شخصیت د درنوي پاکه خبري وشوي لمون سره ملما او د حقوقي چارو څلونکو سبحان الله مصبا تربیه پرځ کې چې اس علامه مال او ملګری هي چاري ولري
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پرمنځنوي چپو دولس شپږنوي او د سهار له وو د ماښام تر او بجو پر لاندو چپو نونس یویشت او پنځه ویشتو مترو موندلای شئ
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ azadiradio.com ته ورشئ
چې ټول لاسونه یو کوس سرا بیره تب گران افغانستان جوریشی بدن میرا پوهی هاو رنگ و نما پا مودا پس جانان تا زنگ و نما چی ددوستر گو تاب دین لیرما چیری شراب چیری با بنگ و نما جوٹی جوٹی زخمی زخمی شهیدی یو سوگ ناستا پر بزوانی شهیدی چه پیغلین جنیه تر گوره یو سیدا مومین خاندی ارمانی شهیدی مست ما بوبادا مست ما بوبادا خالی پوها برو زما دزر لیلا دا زما دزر لیلا ما بوبادا جوان دو بیاستانا من واخ لما تلخو نامر ده ترار چاو خطه لکه یوسف فرزلی خاتو متی داسی او چاکرم بی گناتو متی چنو میستا لخلی سنوالوی دو خود بنو زو چاتو مدی وسی و سر تا حلاوی مکوا چگی ناری پریش دبوغی مکوا مایا نبوان دی پجوان دیر سری کنن دمکر دا سرگلی مکوا تا کافر حسن میں نہیں ریجی وسکو میں توری فلمان سہی ریجی زان تب نور دمرگی خواست کھو ما چیری لما پجونا نہیں ریجی یار مسافر سوز جنا کھو ما لما نور بناس برچا کھو ما ما تا پہر کی مت پکھاری یارا ستا پر یاری در سر سودا کھو ما مست ما بوبادا مست ما بوبادا خالی پوہ برو زما دزر لیلا دا زما دزر لیلا چی سمستنی نا کرار پر مرگی مادی قلگ مرکی دا سنسار پر مرگی بینانگو خلگو مینا کری تاسی می سمکی وستازار فرمگی تبی و پاس می زدی چا تا پریشو شرمنده دی و دنیا تفریشو درکب مختی سویا لینس زدی بیخی در دنیا تفریشو خبر پر و جوری دخول زان جنازا وکری او چانند هرمان جنازا یاری غریب مسافری تدرمی دیوی پیخی ده داستان جنازا منم چی بلی